السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سو د ازادي رادیو د بلې پښتو خبرونه ته مسافر با ظاهر هر کله کوم په دې یو سات کې به د افغانستان د کورونی چار وزارت د هغه دریس پړه ووري چې وای د افغانستان په شمال کې به د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته چې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړي اجازه ورنکړي خپل هدف ته ورسیږي. د غرض د دایکندي اوسیدونکو په خپل ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو څخه پتنګ سوي دي او له حکومت څخه د دې ستونزې هواري غواړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالي سیمین حسن زاده نوم په هغه لست کې شامل دي چې د امنیتي چارواکو په خبره شاید د فرخوندې د قتل پیښې د توجیه کېدو له کبله به تحقیقات ترې وسي. نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروستۍ مهلت دی. جزئیات به په دې خبرونه کې واوري، خو تر اوسه وړاندې خبرونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازو نن د سویس په لوزان ښارګوټي کې د یوې اټومي معاملې د چوکاټ برابرولو لپاره خپله وروستۍ غونډه پیل کړه، او د چین دفاع وزارت وایي چې جنګي بیړیو یې له یمن څخه د خپلو اتباعو ایستل بشپړ کړل. وروسته راسی لومړی صفی الله ستانکزی ته ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
خبرونه سرټکی د افغانستان جمهور رئیس ویلي د ازبکستان د جمهور رئیس په توګه د اسلام کریموف بیا انتخابېدل به د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې ټینګې کړي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي صنایعو د تولیداتو نندارتون پرانیست، او د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو مشهور قمندان په کابل کې نیولی دی. خبرونه د افغانستان جمهور رئیس ویلي د ازبکستان د جمهور رئیس په توګه د اسلام کریموف بیا انتخابېدل به د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې ټینګې کړي. د ارګمنې په یو خبره پاڼه کې راغلي چې دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان له نوي ولسمشر اسلام کریموف سره په یو ټلیفوني تماس کې کړي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي غنی په دغه تماس کې اسلام کریموف ته مبارکي ورکړې او د ازبکستان د خلکو د پرمختګ هیله کړې. اسلام کریموف د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څه باندې 90 په سلو کې رایې وګټلې او یو ځل بیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان ولسمشر نن د ملي صنایعو د تولیداتو نندارتون پرانیست. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دا نندارتون نن له غرمې مخکې د ایسای ادارې په نوښت د لوی جرګې په تالار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. اعلامیه زیاته کړې چې ولسمشر د دې نندارتون له بېلابېلو برخو لیدنه وکړه او د هیواد سندګري وهڅول چې لا نور هم د خپلو کارونو د پرمختګ لپاره زیار وباسي. غالۍ، خامکدوزي، ټوکران، حکاکي او کلالي توکي هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو مشهور قمندان په کابل کې نیولی دی. دغه ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د طالب قمندان حمیدالله نومیده او په ضابط حمید مشهور چې د کابل په 15 ناحیه کې په یو لړ عملیاتو کې ونیول شو. د اعلامیې له مخې دغه کس غوښتل په کابل کې بهرني ادبات ترور کړي او له دې مخکې په غزني، پکتیکا او کابل ولایتونو کې په ګڼ شمېر ورانکارو فعالیتونو کې برخه اخیستې وه. اعلامیه زیاتوي چې نیول شوی کس خپل جرم منلی دی. او مولوی قلم الدین د نن د افغانستان د اسلامي حرکت انقلاب د عالی شورا د نوی رهبر په توګه انتخاب شو. د دې شورا رهبر مولوی قلم الدین ازادي رادیو ته ویل چې ګوند به په افغانستان کې د ملي ګټو د خوندیتوب او د سولې پر اوسلو کې خپلې هڅې وکړي. د اسلامي حرکت انقلاب شورا د شوروي یرغل په ضد جهاد کې د مولوی محمد نبی په مشرۍ مهم نقش لوباوه. که څه هم د دې ګوند فعالیتونه د مولوی محمد نبی تر مړینې وروسته څه کمرنګ شي وو، خو د دې ګوند نوی رئیس ښاغلی قلم الدین ټینګار کوي چې د ګوند د اهدافو د عملي کولو لپاره به سی زیات کړی. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به تر لاندې د مې ورسته زما همکار جنا خلکو زی وړاندې کړی.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازو نن د سویس په لازان خارګوټي کې د یوې اټومي معاملې د چوکاټ برابرولو لپاره خپله وروستۍ غونډه پیل کړه. د دې معاملې له مخې به تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه هم راکم شي. د تهران د لانجې د ختمولو په مقصد مراکشیانو نن یعنی د مارچ د 1 ضرب العجل ټاکلی و. که چیرې دا خبرې بریالۍ شي نو د جون د 1 وروستۍ معاملې لپاره به لار هواره شي. د امریکا، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني جپوړو ډیپلوماتانو نن سهار وختي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف له حضور پرته په خپلو کې غونډه وکړه او وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره یو ځای غونډې ته ولاړل. لافروف تیر ماښام مسکو ته ستون شوی و او نن یې وویل چې لزان ته ځي. ده زیاته کړه چې د خبرو هیلې بدې نه دي او حتی ویلی شم چې ښې دي. د چین دفاع وزارت وایي جنګي بیړیو له یمن څخه د خپلو اتباعو ایستل بشپړ کړل او له 1501 څخه زیات کسان یې په امن ډول وطن ته رسولي دي. د چین دفاع وزارت په یو بیان کې دغه راز ویلي، خپل اتباع یې په دوو جوپو کې له یمن څخه ایستلي. یوه ډله د عدن بندر لارې او بله ستره ډله یې له خدایده بندر لارې انتقال کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې اته تنه بهرنیان یې له یمن څخه ایستلي خو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. پیکینګ وایي کله چې د چینایي اتباعو ایستل بشپړ شي جنګي بیړۍ به بیرته عدن خلیج ته ستنې شي او د سومالیي سمندري غلو پر ضد عملیاتو کې به مرسته وکړي. له یمن څخه د بهرنیو اتباعو ایستل وروسته له هغه پیل شول چې د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د همکارۍ لسو سنی هیوادونو په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي هوایي بمباری پیل کړي. د کاناډا پارلمان د حکومت د هغه پلان په ملاتړ رای ورکړی چې له مخې به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو بمباری کوي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي په دې کار سره به کاناډا په یوې اوږدې جګړه کې ښکېله شي. د کاناډا د استازو مجلس یا ولسي جرګې چې واکمن محافظه کار ګوند پکې برلاسه ده په 122 موافق او 129 مخالف رایو سره دا پلان تصویب کړ. د دغه پلان له مخې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د کاناډا پوځي ماموریت هم د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. کاناډا د عراق په شمال کې شاوخوا 70 تنه خاص پوځیان او شپږ جنگي جټ الوتکې ځای په ځای کړي او په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې د اسلامي دولت ډلې د هدفونو پر ضد عملیاتو کې فعالیت کوي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر تیره اونۍ ویلي وو هیواد یې په سوریه کې هم باید چې د اسلامي دولت ډلې په امن ځایونو بمباری وکړي. د برما جمهور رئیس تین سین په هیواد کې د شاوخوا 15 کلونو وسلوالو جګړو د ختمولو په مقصد د اوربند د تړون د مسودې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړ. په ټول هیواد کې د اوربند همکاري ټیم چې د 14 قومي او نژادي وسلوالو ډلو او حکومت استازي پکې ګډیتوب لري نن د اوربند د تړون مسوده لاسلیک کړه. ملګرو ملتونو دا تړون یوه تاریخي او مهمه لاسته راوړنه وبلله. حکومت او د وسلوالو ډلو استازي له 2014 کال راهیسې د اوربند یو تړون د برابرولو لپاره کار کوي. د برما حکومت چې وبرخه ملکیان دي په هیواد کې له 9 کالو پوځي واکمنۍ وروسته په 2011 کال کې جوړ شو. په هیواد کې د وسلوالو شخړو بندولې د کارونو په سر کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې یو پولیس افسر پرون هغه مهال ټپي شو چې د دوو کسانو هڅه وکړه خپل د سپرلۍ موټر په مریلان ایالت کې د امریکا د ملي امنیت ادارې له دروازې سره وجنګوي. چارواکي وایي امنیتي ساتونکو له دې دوو کسانو څخه یو په ډزو وواژه. دواړو سړیو د ښځو جامې اغوستې وې. د امریکا د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي د موټر دوهم کس ټپي شوی او دا مهال په روغتون کې بستري دی. پولیسو پرون شپه وویل ګمان کوي چې دې کسانو موټر غلا کړی و او کله چې په لویې لار کې په غلط مسیر تاو شول د ملي امنیت ادارې امنیتي پوستې ته ورنږدې شول. او وروسته خبر دا چې د امریکا په باستون ښار کې د منډو په سیالیو کې د بمی چاودنو د تورن جوهر سرنایف مدافع وکیلان هڅه کوي داسې وښیي چې د تورن مشر رور تیمور لنګ په امریکا کې د 2013 کال حملې اصلي طرح و. مدافع وکیلانو پرون په داسې حال کې شواهد وړاندې کړل چې د امریکا فدرال څارنوالانو په باستون ښار کې د سرنایف دوسیه برابره کړه. 21 سرنایف چې د امریکا تابعیت حاصل کړی او محاصل و د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې زیږېدلی دی. که چیرې مجرم وپیژندل شي د اعدام په سزا به محکوم شي. د 2013 کال اپریل میاشتې د 15 نیټې حمله کې 3 تنه مړه او 274 نور ټپیان شوي ول. سرنایف دغه راز د یو پولیس په وژنې هم تورن دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. لکه چې وړاندې مو ویل د ازبکستان اسلامي غورځنګ د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ اعلان کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ډول هڅو په وړاندې به ودرېږي.
هر څوک چې دي په هر نامه چې دي دوی به حتما له منځه ځي او دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو خلکو ته وعده ده او اطمینان دی.
د دایکندی ولایت لسکونو اوسیدونکو د ملي شورا مخ ته مظاهره کړې او له حکومت څخه غواړي چې په هغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخه ونیسي. له ټولو هغو کسانو به هم تحقیقات وسي چې په فکري لحاظ په کابل کې د فرخوندې د قتل په ملاتړ او توجیه تورن دي. امنیتي چارواکي وایي په دې کې د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیالي نوم هم شامل دی. دغه ورځ د کجکي برېښنا تر لشکرګاه او کندهار وغځېده. د دې فابریکې مزي په تېرو 14 کلونو کې شاوخوا 25,000 ځله پرې سوي او بیا جوړې سوي دي. د هلمند برېښنا مسؤلین وایي دلیل څه دی؟ دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري کولای سي زموږ دغه روانه خبرونه په انټرنیټ هم واوري او مطالبه له خپل دوستانو سره شریک کړئ. پته مو ده ازادي رادیو .com رزو د خبرونی لمړنی مطلب ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ازبکستان د اسلامي تحریک جنگیالي بچی د مهال د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی، خپل هدف ته ونه رسیږي. دا څرګندونه ورسره لاغه کیږي چې په دې وروستیو کې د ازبکستان اسلامي تحریک یو ویډیو خپره کړې او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته خپل وفاداری اعلان کړی ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې او شمیر غړي هم له افغان امنیتي چارواکو غواړي چې یاد ډله له منځه یوسي. په دې اړه به نور تفصیل د کابل له سټوډیو څخه اسدالله لودین را سره شریک کړي. لودین صاحب، مهرباني وکړئ جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فریبا، ظاهر سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ورسل دی چې په افغانستان کې، البته د افغانستان په شمال کې، د ازبک جنگیالیو یوې ډلې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره خپل بیعت اعلان کړ. نو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا موضوع د اندېښنې وړ نه ده، او دوی وایي چې خلک باید ډاډه اوسي چې دغه ډله به هیڅکله هم خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. دا موضوع چې نن موږ د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړه، دوی ویل چې افغان امنیتی سرتیری چمتو دي چې هر ډول تروریستي ډلې په افغانستان کې وځپي. دوی وایي چې د افغانستان د ازبکستان د اسلامي دولت ډلې چې اوس له داعش سره بیعت کړي، دوی به هم خپل اهداف ته ونه رسیږي، او افغان ځواکونه به وتوانېږي چې د دوی پټنځایونه او د دوی ځالې وځپي. ښه ده چې په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقي لاندې خبرې واورو.
دیک شک نسته چې د خلکو په وژنه کې دی لاس لري، خو هر څوک چې دی په هر نامه چې دی، دوی به حتما له منځه ځي، او دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو خلکو ته وعده ده او اطمینان دی. موږ په خپل ټول کوشش او امکاناتو نه کار اخلو تر څو په هر ځای کې چې دوی شتون ولري، دوی سرکوکو له منځه یوسو. دا زموږ مبارزه ډېر جدي مبارزه وه، او اراده هم ډېر جدي اراده ده، او بیا هم دا اراده شته. نو څنګه چې په دغه تېرو څو کلونو کې دوی خپل اهداف ته نه دي رسېدلي، دغه پراتلون کې هم خپل هدف ته نه رسیږي. دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د خلکو وعده ده. تر هغه چې ډېر لمنځه وړو، دوی لمنځه تللي دي، نشي رسیدلی هدف ته. دا زموږ وعده ده ان شاء الله.
د ازبکستان اسلامي تحریک په داسې حال کې په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې څخه بیعت کوي چې په دې ورسوي کې په بیلابیلو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو نښې نښانې ولیدل شولې. ولسمشر اشرف غني هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې چې شاوخوا یو میاشت وړاندې جوړ شوی و، وویل چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د محراق، د ګواښ محراق افغانستان دی. هغه مهال ځینو افغان چارواکو وویل چې په ځینو ولایتونو کې دوی لیدل شوي اسلامي دولت ډلې جنګیالي، خو ځینو چارواکو بیا دا هم وویل چې دغه د اسلامي دولت ډله جنگیالي هماغه پخوانی طالبان دي، خو اوس فقط بیرغ تغییر کړی. په خوا دوی تر سپین بیرغ لاندې فعالیت کوو، او اوس بیرغ تور شوی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي وایي چې حکومت باید د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره سر له اوسه اقدامات وکړي. دوی وایي چې دا مهال دغه ډله ډېر کم فعالیتونه کوي، او که اوس افغان امنیتي ځواکونه د لمنځه وړلو لپاره اقدام ونه کړي، ممکن په راتلونکي کې دا حکومت په یو لوی سرخوږي بدل شي. ښه ده چې په دې برخه کې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازی څرګندونې هم واورو.
خبره دا ده چې دغه پرون دغه اعلان کړی ده، اوس تر هر څه مهمه دی. دغه داخلي طالبان هم ځای باندې دي، امنیتي ځواکونه په خپل ټول قوت سره باید چې دغو خارجي داعش د ډلې په نامه باندې یادېږي، او خارجیان د افغانان چې دغو په لمنځه وړلو کې باید چې دوی جدي اقدام وکړي.
باید ویم چې تیره ورځ د افغانستان په شمال کې د ازبکانو یوې ډلې چې د ازبکستان اسلامي تحریک ته ځان منسوب ګڼي، د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلوالې ډلې داعش ته خپله وفاداري اعلان کړه. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې هم په دې اړه یو راپور ورکړی و. د دې ډلې یو غړي چې ځان سعدالله اورګنجي معرفي کړی و، پرون دوشنبه وویل چې د طالبانو مشر ملا عمر په تیرو څه باندې 14 کلونو کې نه دی لیدل شوی، نو د اسلامي شریعت پر اساس رهبر نشي ګڼل کېدی. اورګنجي دغه راز ویلو چې د ازبکستان اسلامي تحریک تر دې وروسته ملا عمر نه مني. اورګنجي وایي چې اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې مشر ابوبکر بغدادي ته دوی بیعت کوي. دا موضوع موږ د افغانستان د ملي امنیت له ریاست سره هم شریکه کړه. د دې ریاست یو سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ویل د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پرون د ازبکستان د اسلامي تحریک له خوا نه خپره شوې. غواړم اوریدونکو ته د دې ویډیو په اړه لږ وضاحت ورکړم. پرون د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې یو ویډیو خپره کړه. په هغې ویډیو کې داسې ښکاري چې دوی ډیرس افغان پولیس نیولي او لیونه سر پرې کوي. دوی وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه درې ازبکي جنګیالۍ میرمنې ورخوشې نه کړي نو دغه ټول ډیرس واړه پولیس به ووژني او سرونه به یې پرې کړي. خو د کورنۍ چارو وزارت او دغه راز د ملي امنیت ریاست وایي چې دوی د دې ویډیو په اړه باندې څېړنه کوي تر څو معلومه کړي چې آیا دا ویډیو واقعیت لري او که د مخالفینو یا د تروریستانو د پروپاګاندا یا تبلیغاتو یوه برخه ده. بله فریباجان.
بله لودین صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو څخه. او دوستانو تاسو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه آماده دي چې په دغه هېواد کې د هرې مخالفې ترهګرې ډلې هڅې شنډې کړي. په تېره بیا دغه چارواکي د ازبکستان اسلامي تحریک هغه هڅه ناکامه بولي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي څخه ملاتړ اعلان کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
بله دوستانو، تاسو ازادي رادیو اورید. په افغانستان کې د دغه وسلوالو ډلو خبري او څرګندونې داسې محل کېږي چې یو بلګې هم د دایکوندی ولایت اوسیدونکي دي. د دایکوندی ولایت اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسلوالو یې ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی او ډېرې کورنۍ د هغوی د فعالیت له امله د سیمې په پرېښودو مجبور سوي دي. د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکي د ملي شورا مخ ته نن راټول سوي وو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې په هغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو مخه ونیسي. یوسف خان زدران دغه راپور په اړه نور جزئیات زموږ سره شریکوي.
د دایکونډي ولایت لسګونه اوسیدونکي د سه‌شنبه په باراني ورځ د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو چې په خپل ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په اړه د ملي شورا له غړو او حکومت سره اندېښنې شریکې کړي.
افراد مسلح غیر قانونی را نمیخواهیم.
دوی وایي په دایکونډي او په تیره بیا د اشترلۍ په ولسوالۍ کې غیر مسؤوله وسلوالو له فعالیتونو په تنګ راغلي او حکومت باید د هغوی د بېوسلې کولو تابعا ونیسي. د دایکونډي ولایت نه راغلي میرمن زهره ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل د غیر مسؤوله وسلوالو څخه خلک دومره په تنګ شوي چې ډېرې کورنۍ کډوالۍ ته مجبوري شوي دي.
ولایت دایکوندی ولسوالی اشتاله
د دایکوندی ولایت د اشترلۍ په ولسوالی کې 3000 کورنۍ ژوند کوي او همدومره کډوالي شوې دي. که سوال وکړي چې ولې کده کړي، ځکه چې داریږي کوه خلکېږي. مونږ شاهدان لرو چې د شپې سړی تریوري شکنجه کړي دي او وژلې دي.
میرا بودان دیگه په قتل میرې سوندان.
د دایکونډي ولایت د شتلۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین وایي ډېر دا وسلوال پخوانی قومندانان دي چې اوس یې په دایکونډي ولایت کې خپل سري فعالیتونه پیل کړي او د موازي حکومت په شان عمل کوي.
ټول وسلوال دي. درې څلور سو میله وسله چې د کورنۍ جګړو ورپاتې ده هم یې خرڅوي، هم د همدې په زور د خلکو کورونه لوټي او بندوباري کوي. هر څوک چې پیسې لري ترې اخیستی دي. که چا پوښتنه نه ده کړې چې تاسې څوک یې او څه کوئ.
دایکونډي د افغانستان د آرامو ولایتونو څخه شمیرل کېږي، خو دې ولایت اوسیدونکي په دې باور دي چې د مخ پر زیاتېدو غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه کولی شي دا ولایت د نارامۍ په لوري بوزي. د افغانستان د شمال د ډېرو ولایتونو څخه دا شکایتونه کېږي چې د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه د امنیت او قانونیت مخې نیولي دي. په دا سال کې چې په دې اړه شکایتونه ورځ تر بلې ډېریږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ځله ویلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات کړي دي. د دایکونډي ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست جمعه ګلدی یاردم ازادۍ راډیو ته وویل دوی دا مني چې ځینې ستونزې شته، خو دوی ډېر کسان قانون ته سپارلې دي. چا چې په دې جرم لاس پوره کړی دی د قانون منګولو ته سپارل شوي دي، نیول شوي دي او اوس کومه ستونزه نه ده. ولې دا هم ویلی شم چې په ډېرو ولسوالیو کې دا ستونزې وي. ګورو چې اصلا ستونزه چیرې ده. آیا زموږ ولسوالۍ درست کار نه کوي که نه؟ ستونزه زموږ په ملت کې ده. د دایکنډي ولایت اوسیدونکي یوه ورځ له هغې وروسته دا شکایتونه کوي چې د کندز والي هم د دوشنبه په ورځ په خپل ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د دایکنډي ولایت په شمول د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په غیر مسؤوله وسلوالو یوازې د نامنۍ او عامه ځورونې تورونه نه دي، بلکې خلک شکایت کوي چې دا ډلې د خپل زور څخه په استفادې ځمکې غصب کوي او په لوی لاس د هېواد نافذه قوانین ماتوي. یوسف خان ځدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په افغانستان کې مو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه راپورونه واورېدله. دا خبرې داسې مهال کېږي چې له دغو ډلو د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې هم تودې دي، خو لکه څنګه چې حکومت وړاندې اعلان کړی و چې دغه خبرې به د مارچ میاشتې تر پایه پورې وسي، خو اوس د مارچ میاشت پای ته رسېدلې ده او د سولې د خبرو کم څرک نه دی لګېدلی. د همدې موضوع په اړه کابل چې خپل نوی ورځپاڼه هم ځینې مطالب خپره کړي دي چې د زموږ همکار رحمت الله افغان دغو ټکو ته کتنه کړې ده، په ګډه به واورو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: مارچ خلاص شو خو د سولې د خبرو درک نشته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، څو میاشتې مخکې د کابل او اسلام آباد په ځانګړې توګه د پاکستان له نظامي چارواکو سره د اړیکو یو ګرم بهیر پیل سو، څو وسلوال طالبان سولې ته کینوي. د لیکوال په باور یو ځل بیا موږ وینو چې پاکستان رښتینی نه دی او د سولې په برخه کې کومه مرسته ونه کړه. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان چارواکي دا نه مني چې پاکستان ته څه ورکړي، خو ځینې پټې او ښکاره معاملې سوي دي چې له شک پرته پاکستان ته د امتیاز ورکول ګڼل کیږي. بلخوا دولتي ورځپاڼې هیواد په خپل سرمقالې کې لیکلي، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بریالۍ هلې ځلې روانې دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې، طالبان په اوسنیو حالاتو کې له سولې پرته بله لاره نه لري. د هیواد د سرمقالې لیکونکي په باور په داسې حالاتو کې به هرو مرو د افغانستان سولې لپاره هلې ځلې د بری تر حده رسول کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې برخه کې هم د سیمې، هم د نړۍ او هم د امریکا اوږدمهال ملاتړ را جلب کړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، که افغان چارواکي د هیوادونو په روانه وضع له نړیوالو او ګاونډیو سره د اړیکو په باب ژور او مسؤلانه فکر ونه کړي، په سطحي اقداماتو او یا د افرادو په بدلولو زموږ امنیتي ستونزه نه شي حل کېدای. بلې خپلواکي ورځپاڼې محور په خپلې سرمقالې کې یادونه کړې، افغانان نور له وینو، چاودنو او جنګ ستړي شوي او هره ورځ په خپل کور کې دا ویرونه نه شي زغملی. لیکوال سپارښتنه کوي که چیرې د ترهګرۍ اصلي اړخ ته پام ونه سي، افغانانو نور هغه حوصله له لاسه ورکړي چې د نورو د ګټو لپاره یې کورونه وسوځي او د کورنۍ غړي دې قرباني سي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: افغان ملي ځواکونه په خپلواکه توګه له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان ملي اردو به له 2010 کال پورې په بشپړه توګه په درنو وسلو او جنگي الوتکو سنبال سي، چې دا د افغانستان او حتی د نړۍ د امنیت لپاره یو ښه زیری دی.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وسې اوریدل سي. د غرس کولای سي انټرنیټ ته هم ورسي او زموږ مطالب ولولې واوري په تمه د ازادي راډیو .com. اوس ورځو یو بل کورنی مسلې ته. د کورنی چارو وزارت وایي له هغه کسانو څخه به هم تحقیقات وسی چې په فکری او مانوي ډول د فرخوندې د وژنې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د اطلاعات او کلتور وزارت ته مرستیال لینوم هم د فرخوندې په دوسیه کې ځای پر ځای کړی او لوی څارنوالۍ ته یې استولی دی. په عین حال کې د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله له ټولو خلکو وغوښتل تر څو عدلي او قضایي ارګانونو ته فرصت ورکړي چې د پیښې مجرمینو ته سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبۍ په راپورټ کې.
سره له دې چې د فرخوندې وژل کېدو د هیواد په دننه او بهر کې د خلکو تند عکس العملونه راوپارول، خو په دې کې داسې کسان هم و چې دا پیښه یې توجیه کړې وه. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هغو کسانو هم تحقیقات کېږي چې د فرخوندې د وژل کېدو ملاتړ یې کړی. ښاغلي ظاهر وویل چې له یادې پیښې څخه د ملاتړ په تړاو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال سیمین حسنزاده نوم هم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی.
مونږ مکمل د دوی نمونه لیکلی دي. هغه کسان چې دا مسله یې تایید کړې ده او یا هم د خلکو د تخریب سبب شوي. همدارنګه مونږ د سیمین حسنزاده نوم هم په دوسیه کې لیکلی او لوی سرنواری ته معرفي کړی. د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیاله ده، باید په مسؤلانه ډول خبرې وکړي. کومې خبرې چې نوموړي کړې وي د قانون خلاف وي او باید ترې پوښتنه وشي.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیاله سیمین حسنزاده د هغو کسانو له جملې څخه وه چې د فرخوندې له وژل کېدو وروسته یې یاده پېښه توجیه کړې وه. خو میرمن حسنزاده له پېښې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي وه چې د دې پېښې ملاتړ یې د دین د دفاع په خاطر کړی، نه دا چې د فرخوندې د وژل کېدو ملاتړ کړی وي. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر همدارنګه ویلي چې د دې پېښې یو شمېر ملاتړي هڅه کوي چې افغان حکومت او خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. د کابل د وزیر محمد اکبر خان د جومات امام، د کابل د امنیه قوماندانۍ پخوانی ویان حشمت سنګزی او سناتور زلمی زابولي د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه پېښه یې توجیه کړې وه. خو دغو کسانو له پېښې وروسته پښیماني څرګنده کړه او د فرخوندې له کورنۍ څخه یې بښنه وغوښته. فرخونده هغه نجلۍ وه چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د کابل د شادو شمشیري زیارت مخې ته د قرآن کریم د سوځولو په تور د قهرجنو کسانو لخوا ووژل شوه. خو د کورنیو چارو وزارت او حج او اوقافو وزارتونو لخوا له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې فرخونده بې ګناه وه. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې د فرخوندې د قتل په محکومولو سره له خلکو وغوښتل تر څو عدلي او قضایي ارګانونو ته فرصت ورکړي چې د پېښې عاملین مجازات کړي.
جنایت را که صورت گرفته تقبیح میکنیم،
کوم جنایت چې شوی هغه مونغاندو زمو خلک هم باید عدلی او قضایي ارګانونو ته موقع ورکړي تر څو قضیه له قانون سره سم وسیړي او مجرمین په سزا ورسیږي
و مجرمین به جزای خود برسند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس تر اوسه د 900 پولیسو په ګډون د وسل وختو کسانو دوسیه لوی سرنولې تسپرل شوی او د یو لسنورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د محل ویل کیږي چې یو شمیر کړي هڅه کوي چې د فرخوندې د قتل عاملین له بند آزاد کړي. خو د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په دې قضیه د هر ډول مداخله مخه به ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارده خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري چې پر منځنۍ صفه 12.9 د اف ام پر 0.15 صفه خبريږي. ورته د خبرونه بل مطلب ته د هلمند د کجکی ولسوالۍ د برېښنا مزي تر 15 ورځې ځانډ وروسته وتړل شو. د برېښنا د ریاست مسؤلین وایي چې د برېښنا د شبکې په اوږدو کې په سلګونه زره ماینونه کارل شوی دي چې له امله د برېښنا پرې کېدونکي لینونه پر وخت نسی ترالی. الیاس دایی پا دیرده نور حال را کبی.
د لشکرګا کندهار د پاره د کجکی د فابریکې برښنا ورسته له 15 ورځې وټړل شو. په کندهار کې د برښنا د شرکت تجارتي مرستیال امن الله ایوب فاروقی او د هلمند برښنا رئیس انجنیر فیض الله په خبره ناست کېول د کجکی څخه تر کندهار او لشکرګا پورې د برښنا د غزیدل شبکې لین په تیرو ډیر لسکرونو کې د جنگونو او چاودون لامل شوخه 25000 واره پر سوې چې بیرته د دوی د ممبرن لخوا تړل شوې. فارکیول دا ځل د برښنا مزي ځکه ژر ونه تړل شول چې په سیمه کې په سلګونه زره ماینونه ځای په ځای شوي دي.
په سنګین کې د حساب وکړه درای څخه خوا ته بیا تر کجکی پورې په سوونو زره ماینونه په مځکه کې پاتې شته. هلته څلور کلي اردوګانو عملیات کوي. شاید تاسو به تر موږ ډېر ښه واقف خبر یاست. د هغه نه څلور کلي اردوګان د افغانستان په سیاست عملیات شروع وه. په سیمه کې جګړه وه. نه موږ ته خپل د کارمند ژوند دومره کم ارزښته دی او نه هم مشته زموږ هغه اجازه راکوي او نه هم په سیمه کې یوازې او یوازې د ټکال او د عملیات مابین په خاطر اجازه نه کوي یا د ځکنی ماینو په خاطر. داس نه و چې کوم چا زموږ مخنیوي کوي.
فرکول ترغوچ په سروان کلا او ټول سنگین کیروانی نامنی لمنځولار نسید برښنا د کټ کېدو او نه کټ کېدو اطمینان نسی ورکولې. د ول کڅ هم د کندهار او لشکرګا سره د کجکی د برښنا د غزیدلو موزه د جوړونی او ترمیم د پاره د مرستندوی د روان کسان کندهار او لمن تر غریده خو ترغو د لند جوړېدو ډاډ نسی ورکولې چې کار په عملی ډول نه پیل شوی. د هلمند برښنا رئیس انجنیر فیض الله د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د برښنا مصارف پر وخت تحویل کړي او د یغې د ډیر مصرف څخه مخنیوي وکړي.
ولې موږ د دولتي دوایرو سره مشکل لرو؟ دولتی دوائر مرسر دغه نشی کوای هغه هم یو بر مشکل لري هغه دا مشکل لري چې دولتی دوائر چې موږ څخه مصرف اخلي دوی مصرف هغه سې دی زبې مثال د ولایت ترکم د خپل د موږ د مقام د ولایت ولی وښ په دغه ولایت کې اچا د انیار کنډیشن نه نسته نو په دې لحاظ باندې هغه تخصیص چې په خو ولایت ترکول کېدی دوی پیسې پر وخت او زمان ورکولای شو ولی وښ هغه نشور کولای
ویل کیږي اوس د کجکي د برښنا فابریکه د 1.5 میگاواټ په شاوخوا کې تولید لري چې د هلمند یو شمېر ولسوالیو ترڅنګ کندهار او لشکرګاه ښارونو کې توزیع شوې ده. د برښنا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې څو ځله نه یوازې د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو واده نه ده پر سوی بلکې د غزا تر کندهار او لشکرګاه پورې د غزېلي شبکې د سره جوړولو چارې هم چې څو ځله واده شوې ده نه دي پیل شوې. د لشکرګاه ښار اوسېدونکي چې وروسته له 15 ورځو برښنا لري خوشاله دي خو د برښنا د نه موجودیت په وخت کې د خپل ستونزو یادونه کوي.
او علي بي شاه ستا برق لري مستمل ماسته که چیرې عمومي برق نه وي د کجکي ده جنرالان ته چلانه وي هغه جنرالان چې د سوالي څه اضافه نه شي برقې چاته نه رسېږي
څه برقې بیا دا ولډنګ ته مشکو دا ولډنګ موږ ته ډېر ارزانه پرې وځي او بل دا مشکلات چې برقونه نشته دا همسایګان دي دا ګرد را سره په عذاب دي دا ماشینان چې چالان دي بل بازار د ګلبه شان دا ماشینان ډېر پکې کې
والي ته چې برق دي خو والي دي بل دولت دي موږ او موږ فاران چې موږ دلته کار نه کوي دولت دي موږ برقونه غواړو او برق به برق څنګه ډېری دي.
دوی بجې او دیرش دقیقه سوی جنقاله کوزه په استودیو کې دی د مهم خبرونو د لنډې سره.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي صنایعو د تولیداتو نندارتون پرانست. ښاغلی غنی د دې نندارتون د پرانستلو پر مهال صنعتګر وهڅول چې د صنعت د پرمختګ لپاره نور هم زیار وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وایي د ازبکستان د جمهور رئیس په توګه د اسلام کریموف بیا انتخابېدل به د دواړو هیوادونو اړیکې لا نور هم ټینګ کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو مشهور قومندان په کابل کې نیولی دی. ملي امنیت وایي دغه کس په کابل کې بهرني اتباع ترورول او تر دې مخکې هم ګڼ شمېر ورانکاري فعالیتونه کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازو نن د سویس په لازان ښارګوډي کې د یوې اټومي معاملې د بشوکړ برابرولو لپاره خپل وروستۍ غونډه پیل کړه. د چین دفاع وزارت وایي جنګي بیړیو له امن څخه د خپلو اتباعو ایستل بشپړ کړل او له 1500 څخه زیات کسان یې په امن ډول وطن ته رسولي دي. او د برما جمهور رئیس تین سین په هیواد کې د شاوخوا 15 کلنو وسلوالو جګړو د ختمولو په مقصد د اوربند تړون د مسودې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړ.
له جنقاله کوزی څخه په مننه بسمورځو اقتصادي خبرونه ته.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې چې د پانګونې د ملاتړ ادارې په نوښت د دریو ورځو لپاره جوړ شوی بیلابیل توکي نندارې ته ایښودل شوی دي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د دې نندارتون د پرانیستو پر مهال افغان صنعتکاران وهڅول چې خپلو تولیداتو ته لا پراختیا ورکړي. د ایسای ادارې مسؤلینو هم یاد نندارتون ګټور بللی او ویلي دي چې له دې سره به د افغاني تولیداتو د بازار موندنې ستونزې یو څه حل شي. د هلمند ولایت کروندګر وایي د غنمو کښتونه د طبیعي آفتونو له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې ولایت د بیلابیل ولسوالیو ګڼ شمېر کروندګرو په لشکرګاه ښار کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه آفتونو له امله هر ورځ په جربونو د غنمو کښتونه خرابېږي او دغه مرض ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. کروندګرو زیاته کړه چې دوی دا ستونزې د هلمند د کرنې ریاست مسؤلینو سره هم شریکه کړې خو تر دا مهاله یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی زیاته کړه که چیرې پر وخت د یاد مرض مخ ونیول شي شای خطر یې له غنمو سربېره نورو کښتونو ته هم پراخ شي. پر همدې مهال د هلمند د کرنې ریاست مسؤلینو د غنمو کښت ته پیدا سوی مرض مني خو وایي چې په دې برخه کې به لاس په کار شي. په بغلان ولایت کې د اوبو رسولو یو لوی کانال تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستلو ته وسپارل شو. د دې ولایت د سیمه ییزې پراختیا د پروګرام مسؤل انجینر مبارک شاه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانال په بشپړېدو سره به د بغلان په مرکز پلخمري کې 1500 جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او 1500 کورنۍ به ورڅخه ګټه واخلي.
دوستانو له ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت ورسید. سپورت او کور کلی دوی خبرونه دي چې اوس به وارد ازادي راډیو سره پاتې شي.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې به د افغانستان د کرکټ بورډ هغه اندېښنې در سره شریک کړو چې د آی سی سی د کرکټ نړیوالې شورا د وروستۍ پریکړې په اړه لري. آی سی سی پریکړه کړې چې په 2019 کال کې به یوازې لس غوره لوبډلې په نړیوال جام کې ولوبېږي. همدارس د والیبال فدراسیون او د المپیک د ملي کمیټې د وروستیو پرمختګونو په اړه هم درته یو مرکه خبرو. خو له هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د فوټبال د درشت کلنو ملي لوبډلې د دغې سنی کټګورۍ د نړیوال جام لوبو لپاره په غوراوي سیالیو کې د ایران په وړاندې ماته وخوړله. افغان ټیم وکولی شول د سعودي په وړاندې لوبه مساوي سرته ورسوي. د نیپال په وړاندې دوه ګولونه نیپال ته ورکړل، خو د ایران په وړاندې په وروستۍ لوبه کې د یکشنبې په ورځ شپږ ګولونه وخوړل. افغانستان په مجموعي توګه باندې له دې لوبو څخه چې په ایران کې ترسره شوې څلور امتیازونه واخیستل او بیرته کور ته روان شو. ټاکل شوی د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلولو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیل شي. په دې سیالۍ کې به بایسکل ځغلونکي د کابل پروان لاره ووهي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې به تر 500 زیات لوبغاړي ګډون کوي. د ښاغلي صادقي په خبره دغه سیالۍ هدف دا دی چې بایسکل ځغلولو غوره څیرې وپیژني. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به یوه ورځ دوام وکړي چې کوم مالي کومک کوونکی نه لري. او د کرکټ نړیوال جام استرالیا وګټه. استرالیا د یکشنبې په ورځ په ملبورن کې خپل ګاونډی هیواد نیوزیلند مات کړ. استرالیا د نیوزیلند لخوا د 143 منډو هدف په 33 اور کې سرته ورسو. په داسې حال کې چې درې لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه لوبغاړي نیمه سلیزې هم ووهلې. استرالیا کپټنسي په دې لوبه کې مایکل کلارک وکړل چې د نړیوال جام د پای ته رسیدو سره سمې خپل خدای پامني هم له کرکټ څخه اعلان کړل. استرالیا له دې مخکې څلور وارې نړیوال جام ګټلی و چې له دې سره یې د 500 جامونو کلکشن جوړ کړ. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. را به شو د پروګرام اصلي مطلب ته. د افغانستان کرکټ بورډ د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا له هغې پریکړې سره مخالفت ښودلی چې له مخې به په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لس غوره ټیمونه برخه اخلي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د کرکټ د نړیوالې شورا له دې پریکړې سره به افغانستان او نورو دویم درجه هیوادونو ته د نړیوال جام د لوبېدو چانس کم شي. ډېره پام وکړئ یو راپور ته. د 2015 کال د کرکټ په نړیوال جام کې استرالیا اتل شو. دا د استرالیا 15 اتلولي وه. خو د افغانستان او ایرلند لپاره چې په دغه نړیوال جام کې د دوه قوي دوم درجه ټیمونو په نوم لوبه وکړله، د 2019 کال د کرکټ جام لکس ناممکنه شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا 13 پنځمه اعلان وکړ چې د 2015 کال د نړیوال جام په خلاف 2019 کال کې یوازې لس ټیمونه برخه واخلي. افغانستان او ایرلند د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د نړیوال شورا دغه پریکړه به د 2019 کال نړیوال جام کې د افغانستان او ایرلند ورتګ لکه ستونزمن کړي. د ستانگزي په خبره د 2019 کال د نړیوال جام ته د ورتګ په خاطر به په اوږدمهاله پلانونو کار کوي او همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره تمرینی کمپونه او مسابقې برابروي چې وکولی شي دغه جام ته لار پیدا کړی.
هغه په دې صورت کې امکان لري تر سپتمبر 2018 کال پورې که چېرته افغانستان په اته غوره ټیمونو کې یا په درجه بندۍ د آی سی سي کې اتم نمبر باندې افغانستان راشي، نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د پریکړې له مخې به اته غوره ټیمونه استرالیا، جنوبي افریقا، هند، سریلانکا، نیوزیلند، انګلستان او پاکستان د لومړۍ درجه هغه هیوادونه وي چې په مستقیمه توګه په نړیوال جام کې برخه واخلي. خو د بنگلاديش او زیمبابوي دوه ټیمونه به هم د نورو دویم درجه ټیمونو له ډلې سره یو ځای د 2019 کال لپاره د غوراوي سیالۍ ترسره کوي، څو دوه روسي ټیمونه هم دغه لوبه ته ووځي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په لندن کې ترسره کیږي. افغانستان په 2015 میلادي کال کې د نړیوال جام په لوبو کې د ټولو پام ځان ته واړو، خو سند بالینګ په برخه کې افغانستان له ځان نه ډیره وړتیا وښوده. خو له دې سره سره افغان لوبغاړي ونه توانېدل چې یوازې له ګروپي دور نه بل دور ته سود وکړي. افغانستان خپلې شپږ واړې لوبې په استرالیا او نیوزیلند کې وکړي او یوازې یوه لوبه په نیوزیلند کې د سکاټلند په وړاندې وګټله. په عین حال کې د کرکټ او سپورت په برخه کې کارپوهان د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا وروستۍ پریکړه د افغانستان په ګټه نه بولي. دوی وایي چې د آی سی سی دغې پریکړې 2019 کال نړیوال جام ته د افغانستان ورتګ سخت کړی دی. د کرکټ بورډ پخوانی عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغانستان وکولی شي د 2019 کال کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي، د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید له نړیوالې شورا سره کلکې اړیکې ولري او له هغوی نه د ډیرو لوبو غوښتنه وکړي.
زما په اند باندې تر 2019 کال پورې کافي وخت لرو، نو اوس چې کومې لوبې موږ په مخ کې لرو، ملي لوبډله باید دوی ښه پرفارمنس وکړي، یعنی خېله سره وړنې ولري. او ضمناً دغه د قندهار او د هرات میدانونه چې دي، چې کار هم تقریبا په شروع شوی دی، دا میدانونه جوړ کړي. د دې سره به دوی بېرته هغه خپل حیثیت په آی سی سي کې پیدا کړي او آی سی سي به بالاخره دې ته مجبوره شي چې په 2019 کال کې د افغانستان ټیم وي.
کارپوهان په داسې حال کې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان ورتګ ستونزمن بولي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د وروستیو پریکړو له مخې افغانستان او ایرلند ته به تر 2019 کال پورې له غوره ټیمونو سره د لوبو کولو ډېر فرصتونه برابر کړي. افغانستان او ایرلند د دویم درجه هیوادونو غوره ټیمونه دي، او که چیرته د 2019 کال کې د لوبیدونکو ټیمونو شمیر 14 ته رسیدلی وای، دغه دوه ټیمونه به هم په 2019 کال کې په مستقیمه توګه باندې د لوبیدو چانس ترلاسه کړي وو. اوس به هم راشو د هغې مرکې په لور چې د والیبال فدراسیون او د اولمپیک د ملي کمیټې له سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. ښاغلی پوپلزی وایي چې تمه ده د افغانستان د والیبال ملي ټیم په نږدې وخت کې بنگلاديش ته لاړ شي او هلته به د مرکزي آسیا له ټیمونو سره لوبې کوي، او همدارس به د ښځو او سپورت لومړني ملي کانفرنس په اړه هم چې د اولمپیک ملي کمیټې لخوا ترسره کیږي د ښاغلی پوپلزی څرګندونی واورو.
د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون په 2015 کې چې 2019 کال کېږي 14 ملي برنامې لري انشاءالله، او ملي لوبډله هم خپل تمرینات شروع کړي دي. د مرکزي زون د سیالیو دپاره چې د بنګلادیش په ډاکا ښار کې به دا د مې په میاشت کې دا سیالۍ وي، او دا یو غټ چیلنج دی د افغانستان دپاره، ځکه دغه ملکونه چې په دې سیالیو کې برخه اخلي سطح د والیبال د افغانستان سره تقریبا مساوي ده، او موږ ډېر امید لرو چې ملي لوبډله په دې کې ښه وځلیږي او لاسته راوړنه تاریخي ولري. افغانستان
ترکیب به د ملي ټیم تغییر شي که هماغه پخوانی ترکیب به وي چې څو مودې مخکې لوبه کړې وه؟
ملي لوبډلې ترکیب تقریبا 30% نوی شوی دی، ځوانانو ته ورته ډېر رول ورکړ شوی دی، او سات دسم د ملي لوبډلې 30 کاله تعین شوی دی چې زه ډېر ورته خوشبینه یم، او دا کولای شي چې 4-5 کاله نور هم په نړیوالو میادینو کې د افغانستان نمایندګي وکړي. په زمن کې په ترکیب کې د مرادیانو هم تغییرات راغلي دي. د استاد یوسف صادق سره جناب منور شاه صاحب چې پخوانی استاد دی، او په زمن کې استاد بصیر ولیزاده چې په خاډ ملي ګل مرادی او هم همکار شوی دي، نو آمادگیان خاصی لرو. امیدوار یم چې موږ کولای شو د دې د نور امکانات هم زرته زره برابر کو، او د 30% آماده شي ام دروهی لحاظه ام د فزیکی لحاظه دی فعالیت.
یو بل پښتنه د والیبال په اړه باندې په سنی وخت کې په نړیواله سطح باندې د والیبال لوبغاړي ډیر چټک عمل کوي، په نوې سیستمونو باندې ډیر زر پوهیږي او خبرتیاوي ترلاسه کوي. د والیبال په فدراسیون کې د نوې سیستمونو په اړه باندې داسې څه پروګرامونه تاسو ورته نیولې که څنګه؟
سیستم یا نوې تکتیکونه او میتودونه یو د ارزښتمنو او مهمو بخشونو ده زموږ د فدراسیون، او الحمدلله د افغانستان ملي لوبډله د والیبال اوس په نوي سیستمونو باندې بیخي آراسته ده. هغه سیستمونه چې په اروپا او په امریکا او په نورو پیشرفته ملکونو کې یا په آسیا کې خصوصا ایران کې دی، په همغه میتود باندې موږ وړاندیزو. حتی چې هغه کلاسیک ترمینولوژي هم بیخي د بین نه وړي دي، او ملي لوبډله اوس په میدانونو کې چې کله لوبې کوي سیالۍ کوي د نوي سیستم سره دي.
رابه شو د اولمپیک ملي کمیټې ځینو هڅو ته ویل کېږي د ښځو او سپورت کانفرنس جوړیږي، په دې اړه باندې وروستي معلومات څه دي او وروستي جزئیات څه دي؟
بله، د ملي د اولمپیک ملي کمیټې تصمیم ونیولو تر څو یو ملي کانفرنس د ښځو او د لوبو لپاره د دې د تشویق لپاره ونیسي، بالخصوص افغانان چې یو اسلامي ټولنه ده د ښځو په مقابل کې هیڅ کلام د خشونت او یاد زیاتی اجازه په اسلام کې او د افغانستان په اصول کې د افغانستان په اړنات کې نور کې، خصوصا دغه شهید فرخنده چې په ډیر بیرحمه سره په شهادت ورسېدله، دا یو د افغانستان لپاره یو ډیر تور داغ و، خصوصا د ښځو لپاره. او موږ غواړو اولمپیک کمیټه غواړي چې دا یو کانفرنس ونیول شي د افغانستان د خزو د ورزشکار خزو لپاره تر څو د خپل آگاهی پیدا کی او په زمن کې د اولمپیک حمایت د افغانستان د ټولو خویندو سره د ټولو میرمنو سره ده او موږ په دې تصمیم لرو چې په رهبری کې هم د ښځینه او تعداد زیات شي. افغانستان یو اسلامي ملک ده او د خزو په هر بخش کې قدر کوي، په هر حصه کې حمایت او همکاري ورسره کوي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم چې شی به ولرم.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدرمنو دوستانو ستړي مشي. د تاسو په نظر کفشناسی، جادو په زیارتونو او د سړک په غاړه کې تعویز، دام دعا اخیستل څنګه دي؟
دا ملایان د چه شلوریه دا تعویز ورکوي او کوم آیت او حدیث په کې شته که نشته؟ ما ته داسې یو معما ده چې دا پیسې دوی له کوم ځای نه کوي چې ملایانو ته ورکوي.
اکثر دغه کسان چې تعویز ورکوي څوک دي؟
دا هغه به همت خلک دي، دا تعویزګر، دا کوټګر خپل ځان لپاره حلال روزي په مشقت د وجود د خلو په تویو دا ترلاسه کولای نشي. اول دې ځان غم وکي، ځان ته د تعویز وکي، ټول ورځ پیرم مخ د سره کو سر باندې نس او د خلکو په سترګو غزي اچي.
درنو دوستانو، مشران وایي چې تعویز ورکول، تعویز اخیستل، دام او دعا زموږ په هیواد کې لرغونی تاریخ لري. اکثره کسان به چې له کوم مشکل سره مخ وو، د حل لارې تعویز اخیستل ګڼله. په پخوا زمانه کې چال، فریب، دوکه دومره نه ولکه اوس چې ده. نن سبا ډیری تعویز ورکوونکي د څو پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته په کور کې غم جوړوي، د کورنۍ غړي یو په بل بې اعتباره کوي، ان تر دې چې ښځې ته وایي خاوند دې په تا تعویز کړی، خاوند ته بیا وایي چې ښځې دې په تا کوډي کړي. دا چې څه ډول په خپرونه کې روښانه کېږي. لومړی د کابل اوسېدونکی احمد او ورپسې د پکتیا اوسېدونکی مال پدې خبرې کوي چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له مولانا د تعویز په مرسته غوړي.
دا یو اور په دلیل خلک کې دا یو ذهنیت ورکړ شوی دی چې مثلا تعویز موثر د جن د فرید د غشانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمينه دی بل خو تک اوس مساعدان د مثلا ډاکټر څنګه شي تللی مولا ال تور پیدا شي قضایي او ادلي اورګانونه د ګیلا ده چې په دومره وخت کې د شان مخنه نيسي.
زمونږ سیمه له حیثیت د فرهنګ او تمدن نهایت خمانده دي. تر اوسه پورې موږ ابتدایي ژوند دی، دغه شقایق خو خامخا ډیر حاکم دي. یعنی زه خپل خو یو فرهنګي سړی یم، کنه ما خپل نه دی خرڅم، زما پلار ما تراوړی دی چې کله ناروغ شوی یم.
وروسته لغه چې د کابل په شاهد شمشیره کې د فرغوندی په نوم ځوان جلی ووژل شو، مسؤولو کسانو پریکړه وکړه چې د ښار له کوڅو او پس کوڅونه کوټګر، جادوګر او هغه بیل مکسان چې د دینی عالم په لباس کې ځان پټ کړی ټول کړي. کله چې موږ د خبرونې لپاره تعویز لیکونکي لټول، اکثره یې خپل دوکانونه بند کړي وو. ځینې هم د خپلو دوکانونو په سر د بندو لوحو د لری کولو په حال کې وو. یوې دانه مني چې مخکې تعویز ورکوه، بل بیا وایي چې ورور یې تعویز ورکوه، خو اوس هند ته تللی. ورته غواک به شو چې دوی خپل کار ته څه دلیل لري.
دلته شور بازار کې غزنیوال په نوم باندې دوکان ده، دوا یونانی خرڅو.
یونانی دوا خرڅه؟ دلته خو د تعویز لیکلو لوحه هم وکنه.
نه موږ والا نشته وکسه، آزاد وختونه لس کال شو دلته موږ دوکان لرو.
نظر دي د تعویز لیکلو په باره کې وایي چې خلک راځي او نور تعویز ورکوي؟
دلته خلک ورته راغلي د ولا سلویش کال خزه ورته راغلي د کار شوی ده. یو کس راغلي له پاکستان، دلته اولاد نه شوی، خدای ورته هم دغه شی باندې اولاد ورکړ. تعویز نه کوي اوس هغه د سید رفیق آقا مانا دازی ابرشم تر ولید شان وری
تعویز لپاره.
وا مانا ابرشم تر د مخه تری د خرطوم تا بندم خرطوم لاس کس نور بندم خرطوم مانا دازی دا مثال د شیور کا زیور کوم.
منم لکبیر سنگ از دشو بازار کار میکنم به بلی درم سال.
امیال که ما آمدیم شما لوهای تعویز نویسی رو میکندین؟
بلکل.
ایره چه وقت بند کده بودین و چرا کندین؟
ایره وقت بند کده بودیم که از این برادر ما بود در هندوستان است دکانش گرفته بودیم.
یعنی برادرتون تعویز میدادن؟
دیجا میدادن ولی خودشان اونجا رفته تکلیف داره. دکانش ما گرفتیم.
تعویز چی رو میدادن؟
برای کار و بار و برای مریضی و برای ترس و برای از این چیزا.
دهغو کسانو لخوا تعویز ورکول چې دوی دینی زده کړې نه لري، هدف یې یوازې د پیسو اخیستل دي. هغه کسان چې پودي پاکلی څه وایي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي وجیح الله شپون نه مو په دې هکله پوښتلي دي.
زبرای خدا، هغه څوک چې تعویز کوي، هغه څوک چې یو چا ته په دې نیت باندې ناست دی چې هغه دې د ښي ورځې خاوون کې په دې تعویز باندې، اول د ځان غم وکړي، ځان ته د تعویز وکړي چې دغه د سړک د ناستې نه او چې څادر یې اچولی ټوله ورځ پیرم مخ په د سړک په سر باندې ناست او د خلکو په سترګو اغزي اچوي، او دا هغه خلک دي لکه هغه رحمان بابا چې وایي دین یې دان دی د دنیا په مخ کې ایښی پرا اړوي وحشان د مخلوقات، یعنی دا دین نه یو دان جوړ کړی دی او په دې کې دا خلک راګیری د پنځو روپو د خاطر. دا هغه بې همته خلک دي، دا تعویزګر، دا کوټګر چې د خپل ځان دپاره حلال روزي په مشقت د وجود د خولو په تویو دا ترلاسه کولی نشي. همیشه دپاره هغه د دین نه ناخبره خلک هغې ورته دغسې خبرې کوي چې زه داسې کولی شم او زه هغسې کولی شم او زه هغسې کولی شم، او هغه چې مثلا بیا کوټي دي او منتر او جادو دي، هغه خو بیخي په دین کې نه روا دي.
شپون به دا هم راته ووایي چې ولې ځینې کسان د هر درد، رنځ او غم په وخت کې ملا ته د تعویز اخیستلو لپاره ورځي.
په دیني مسایلو باندې خلکو ځان نه دی آګاه کړی، دغه چې د امنتو بالله وایي او په دې باندې ځان پوه کړی، هغه بیا څه کوي چې یو تعویزګر ته ځي؟ هغه بیا یو څوک پالګر ته ځي؟ ټول هغه ناپوهه خلک، علم نه لري، سواد نه لري، حتی منطق نه لري، او یعنی حتی داسې چې د سپلای وندنې دی وایي وشکې د دغه بازار وندنې هم د الله ته بهته غوښتنه بهتې کوي او د الله نه بیا غواړي.
د کونړ اوسنیکی عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین 1400 کاله مخکې خپور شو، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه په دې یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسر عملیاتو تعویزاتو نه پوهیږم جادو شیکن او پیر څشی څشی او روحاني، یعنی عجیبه غوندې ټولنه ده. دولت لرو، نظام لرو، ټول سیستمونه شته، خو د دې پوښتنه نشته چې ورور تا دا کارونه چیرته زده کړي. ابل ورځنۍ پیښه ډېره ښه نمونه ده، د دغه خور په اړه ډول ډول خبرې وشوي. چا ویل قرآن سوزولی، چا ویل لیوانۍ ده بیا یې قرآن سوزولی، چا ویل چې نه ورغلې ده د دغه سړي نه یې تعویز اخیستلی او تعویز یې کار نه دی کړی، بیا یې ورسره دا ویلې چې تا تعویز کارونه زما پیسې بېرته راکړه، په دې لانجه جوړه ده. چا ویل چې نه بیخي دغسې نه ده، دغه خور اسلام مطالعه کړی او اسلام یې لوستلی او په اسلام پوهېده، او ده ته یې نصیحت کوو چې ولې دا خلک ایسار کړي دي، ولې دې خلکو نه بېځایه پیسې اخلي، ولې دا خلک زورې، ولې دې خلکو عقیدې خراب کړي. او هم د دې نه خبره لوړه شوې ده، جاهله ټولنه ده، بس غږ کوي چې هله قرآن یې وسوزو، نو دې ته څوک نه ګوري چې قرآن کومه دی چې سوزولی دی، چا ولیده چې وې سوزو، او یو دم په دغه خور باندې راغونډیږي. دا کومه ټولنه ده؟ دا کومه اسلامي ټولنه ده؟ څوک د دې حق لري چې د یو چا خور ته، د چا میرمن ته، د چا لور ته لاس ور واچوي او د هغې حجاب کش کړي او د هغې نه حجاب لرې کړي، او بیا هغه ته هغې باندې لاس جګ کړي، هغه ووایي، هغه وټکې، بالاخره مړی کې وی سوځي او چټل اوبو ته واچوي. دا د اسلام په کم ذکر راغلي، دا خو د اسلام ته خلک تشریح کړي. ډېرې پیښې ماته دغسې معلومې دي چې فرزن یو جادوګر ته، یو تعویزګر ته، یو د خلکو غولوونکي ته یو څوک ورغلی وایي په تا باندې خو خوراکۍ یا په تا باندې وروره جادو شوی دی، ستا یې پلانې شی بند کړی دی، او داسې چل شوی دی، هغسې چل شوی دی، هغه ځینې او دې ځینې ته یو نښانې ورته وښیي چې دغسې سړی دی او دغسې سړی دی، دا خور یا دا ورور. بیا ته ځان سره سوچ کوي، یو ډول اندېښنې د ته ولاړ شي، ته ورکې دا به څوک دي؟ بالاخره سوچ کوي، او هغه کور کلي کې مې هغه پلانې دی که نه، یا مېره تره زوی دی، یا مېره ماما زوی دی، یا مې کلیوال دی، ووله چې هغه هم دغسې قواره لري، هم داسې دی، کېدی شي همده دا چل کړی، دا غریب او هغه غریب سره ښه کلیوالي ورورولي عزیزي هر څه سره سمې، هېڅ مشکل نه وي، او هغه دا کار اصلا کړی هم نه وي، ولې دلته ورته دې جاهل دا شی په ذهن کې ور واچو، دا سړی ده اندېښنې سره مخ کړه. بالاخره داسې کېږي چې د دې او د هغو ترمنځ په همدغسې مسایلو غټې غټې پیښې رامنځته کېږي، مړی پکې کېږي. نو دا په افغانستان کې لومړی او وروستۍ واقعه نه ده، دا که وڅېړل شي زخت زیات همدغسې پیښې شوي، او زموږ هېواد او هېوادوالو ته ډېر زیانونه او ضررونه رسولي دي. د ټولو مسؤلینو نه، هغه که دولتي دي او که ولسي دي، دا غوښتنه کېږي چې د نور دغه جهالت مخنیوی وکړي او ټولنه دې لږ تر لږه د دغه خرافاتو نه خلاصه کړي.
د کابل سن کې مریم به د خپل کور کیسه کوي. وای دیو غړي د تابیس کول لواجی په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
ما خپل د ترګي لیدلې حال هم دا چې په کور کې مناسبات دومره درهم پر هم فقط دوه تاویزونه پیدا کول کی و شو. تاویزونه کې د ټوله کورنۍ نوم نشته شوی او پغه کې نشته شوی. زبان بند زبان بند زبان بند. کومه انګور د خپل د خواخ یا اندرور په خاطر زی انګور ته د خواخ نشانی وای کنه وای یو نخه کوي وای ولا ماغه ده که کومه خواخ زید انګور په نخه کې کومه نشانی ورته وای چې مثلا پزای پیټه ده یا مخه دسته ده هغه فکر کوي چې دا هم ده غبی هم ده غدا چې مناسبات عین تره دې حد پورې رسیدي چې ما اوریدلې دي چاقو کشی شوی په ماینس کې د نارینه او جنگ شوی و خصوصا د کابل په خار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسې تاویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده بازاریابي ده. یو کس چې ورځي هغې ته حتمن پیسې ورکړ کېږي چې ته زه دغسې یو تبلیغ وکړه تا ته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست وایي دومره مریضان دې ته راځي.
دا چې دیني عالمان د هغو کسانو په هکله چې دیني زده کړې او د طبابت په برخه کې معلومات نه لري یوازې د خپل جیب د ډکولو لپاره ناست دي څه وایي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي سید حبیب شاکر نه مو پوښتلي دي.
علما من حیث عموم هغوی طبیبان نه دي چې خلک تداوي کړي. په ډېرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی چې تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمېر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیت کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنی نور ټول علما وایي چې تعویز لیکل عموما ناروا کار ده غیر شرعي کار ده. داسې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره معاینه خانه خلاصوي او خلک ورباندې غولوي او د تداوي مرجع همدا شیان بولي دا په شریعت کې جمهور علما وایي چې دا درست کار نه ده ناروا کار ده حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جائز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي جائز ورته وایي. دا نه سي هغه سنت و بولی یا مستحب و بولی. من جاور و ملنگ سی پا خلکو بانده داس شیان خوری یرا ور بانده خوری لوت ور بانده خوری داس شیان ور بانده خوری سی آقا باعث دیدی که گی سی خلق و وجنی مرمنی و وجنی اطفال و وجنی دا اشخاص قاتلین بلل که گی او دی قاتلین و جزا پا شریعت که معلومه دا سوک سی قصدن سوک و وجنی جزای دا سی آقا باید و وجل سی دی افغانستان پا قوانینو که هم دیدی لپاره جزاگانی تاکل شوی دی.
الله جل جلاله فرمایي چې کله تاسو یو خبر یو غږ یو آواز اوري ترغې چې رښتینولي نوي ثبت شوي تاسو پرې باور مکوي. که چیرې باور وکړي دا به تاسو داسې حالت ته ورسوي چې بیا به پښیمانه وي. بیا هم سید حبیب شکر
زموږ استاد یو خور چې په ناحق باندې ور ور واچول شو ووژل شو دا ټول د دین کې یې په جارتو کې ناس خلک په دین باندې ناپوه خلک دي. هغوی فقط خلکو نه روپۍ اخلي او په دې غم کې نه دي چې خلک څومره متضرر کیږي. الله تعالی په قران کریم کې فرمایي اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وای تاسو ته کوم خبر راورسی کی هغه خبر کې تاسو تحقیق وکوي هغه زر تصدیقوي ما اول پوه شئ چې دا خبر چا راته راوړی ده دا دروغ ده که رښتیا ده. که تاسو په هر خبر باندې نشریږي هر اوازه باندې هر غږ باندې څوک جګوي باور وکوي دا به تاسو داسې حالت ته قران کریم وایي ورسوي چې تاسو به بیا باندې پښیمانه وي تصبحوا على ما فعلتم نادمين. کوم عالم کا غلطه خبر کړی وي مخکې دې نه چې خبر ورته ثابت شي هغه په خپل خبره پښیمانه ده. کوم بازاري کوڅاګر چې کوم کار کړی وي په هغه خبر باندې سده تحقیق نه ده کړی هغه ورسته پرې ور باندې پښیمانه وي. نو له دې جته څوک چې سحر وي هغه باید دقیق مطالعه کړي چې دا درسته خبره ده که دروغ خبره ده. که درستو به ثابت شي بیا آیا د مسؤلیت ته چې دلته اقدام وکوي که نه د قضا مسؤلیت ته چې هغه اقدام وکوي. هر څوک خپله دنده او خپل وظیفه باید وپیژني په هر خبره باندې په هر اوازه باندې باید باور ونشي.
د کابل په شاید شمشیره کې د ځوانې فرخوندې له وژل کېدلو نه وروسته د حج او اوقافو وزارت د دیني عالمانو په مشوره د پریکړې ته ورسید چې له لارو او کوڅو نه هغه کسان ټول کړي چې تعویز ورکوي. د اچوي وزارت معین دایالحق عابد څخه نور معلومات اورو.
د کمیسون با صلاحیت وټاکل چې د دې عمده وظایف د چاول باید د زیارت فالبین او تعویز نویس وضعیت باید بررسی شي، څېړنه وشي. دویم ګام زموږ دا دی چې باید یو طرز العمل جوړ شي چې د دې فعالیتونو مشروع او قانونمند وي. دریم دا دی چې مونږ د زیارت آداب یو لوحه په چوکات کې مونږ هر زیارت کې نصبو، همدارنګ هر زیارت کې د بې سواد خلکو پر ځای مونږ دینی علما وټاکو، تر دې چې د زیارتونو باید د سنت او شریعت پر اساس باید فعالیت وکي او خلق گمراهی ته دعوت نشي. په دې اقدام کې زمونږ خوشبختانه د شاید شمشیر زیارت کې کوم چې زمونږ خور په شهادت ورسید، اول اقدام په دې زیارت کې دا مکمل تصفیه شو، کوم تعویز نویس فالبینونه او ټول جماوري شو، کوم چې قضیه کې داخلو ټول توقف کړي، همدارنګه هغه دننه زیارت کې کوم ذبح کېدل او خیراتونه واغه ټول راغونډه شو، او مونږ دوه دینی عالم غلطه وټاکل شو چې تر دې خلق ته لارښوونه وکړي. ټول ولایتو کې انشاءالله دا پروګرام شروع کیږي او امیدوار شه نتیجه ته ورسید.
لابد نه مو پوښتلی چې دوی ولې د فرخوندې له وژل کېدلو نه مخکې دا تصمیم نه نیوه. نوموړي وویل
دا یو اجتماعي ریښه لري او تاسو ته پته ده چې دا فرخونده شهید په همدې لاره کې قربان شو. صرف دا دعوت وکړو چې دا خلاف د شریعت دی، د دې چې هغه خپله په دې لاره کې قربان شو. یعنی دا ډېر حساس موضوع دی او د دې تاریخي دورم چې ګورو دا ډیر په خانه دروازه دی. کوشش کوي چې علما او پدې کمپاین کې مستقیمه شریک شي او ډیر با تدبیر سره دا کار تر سره وشي، او خوشبختانه اوس دا فضا مساعد چې مونږ دا کار تر سره وکړو، او امیدوار چې خلک مونږ سره همکاري وکړي چې کوم خلاف د شریعت فعالیتونه د تر نامه د تعویز دویز فالبین دا کارونه باید جلوګیری وشي. هر کوڅه کې طبیعتا خلک هغه ته ژوند کوي. زمونږ وطنوال هر چیرې چې دا خلک ویني جادوګر کاهنده باید مونږ سره تماس ونیسي. ان شاء الله مونږه عاجل اقدام کوو د دې مخنیوي ته مونږه چمتو یو.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل د فرخوندې له مرګ نه وروسته په کابل ښار کې تعویز ورکوونکي نه تر سترګو کیږي، خو د خلکو اندېښنه ده چې دا کار ښایي څو ورځې دوام وکړي. بیرته تعویز ورکوونکي ښار بازار ته د خلکو د غولولو او پیسو اخیستلو لپاره راوځي. موږ په راتلونکو خپرونو کې هم دا مسله تعقیبوو. دا چې څه کیږي تاسو به ورنه خبر کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو.